د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجله کران اوریدونکو زنه جی بامیر م په تازه غنا کې هر کله کوم دا نه لمخم خټک سره دغه پر نوی چاپ شوی کتاب خبرې کو. هغه پښتو ټپی انګریزي ژبه تاړولې دي. د زما د غسان کتاب د هغې برخې پښتو ژباړه درته وړاندې کوو چې پکې د رسول حمزه توف پلار جارو په لاس هغه کس زغلوي چې د عوامي شاعر محمود د سندرو پر مهال خبرې کوي. که وخت و نو یوه زمزمه به هم در باندې وورو. مخام خټک خپل ولسم کتاب چاپ کړ. دا ځلې نادر اثر وړاندې کړی. پښتو ټپی انګریزي ژبې ته اړولې. دا کار تر هغه مخکې نورو هم کړی، خو دی وایي د هڅه کړې هغه ټپی وژباړې چې پښتون پکې پر سولې، ښکلا، موسیقۍ، نړۍ او پر انسان مین ښودل شوی. مخام خټک سره مې د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې وکړې. اوله پوښتنه مې ترې دا وه چې د تازه کتاب په اړه دې تازه خبرې راته وکړې چې څه دي پکې.
اول خو مننه استاسو چې ما ته مو اچھا خبر اچھا د عزت راکړو او زه مننه د زما پاک له زما د کتاب پاک له تاسو مرسته کوي ته پوس کوي او تاسو پکې دلچسپی لرئ.
بالکل
نو بالکل هم دا سه ده. پښتو ټپی انګریزي ترانسلیشن د دې کتاب نوم ده. ها او دا چې ده دا ټوټل چې کومې صفحې لري مخونه لري دا یو سل او سلور د پاسه سل مخه کتاب دی او دا ټوټل شپږ سل ټپی چې دی پدې کې موجود دي.
صحیح. او دا کتاب چرته چاپ کو مخام صاحب؟
دا مې دلته کراچۍ کې چاپ کو. مخ څومره کتابونه چې دي دلته کراچۍ کې احمد پرنټینګ پریس چې کومه نه بجارس چاپیدا.
صحیح.
نوم هغه نه نظم آباد کې دلته هم دغې نه چاپ کوم. او دا ولسم کتاب دی. دا ټول امداغه احمد پرنٹنگ پریس والا نے میں چاپ کڑی دی. بس جوڑ کم اور وے لے گم چاپی کی رات. بس
صحیح. او درت و یا مخم خٹک سے چھ ستا ٹارگٹ ریڈر سوک دی لک دا کتاب چتا چاپ کو پنگریزے کی ستا ہدف سوک دی چدا ور تور رسی گی.
زما ہدف پدی کی زدا وے ما چ کم سیز لکلے. اول خدا دے چ کتاب ما چ سنگ چاپ کرو نول مدل تے سمر وکیلان ملگریو اغه ته دا ما ور کړل. اغه کې وجه دلته کې دا سره په کراچۍ کې هم بلا ملټي لینګوال خلک دي.
جی جی.
چې اغه هم په غو باندې سو ما بلا سندیانو ملګری چې دی اغه ته مې ورکو اردو سپیکینګ دی اغه ته مې ور کړل. دا سې نور دي اغه ته مې ور کړل. اوس په ایکوټ کې جنیر سره ملاو شو اغه استرالیا کې دا او مرغلی دا دلته ریسرچ کوي. اغه ته بغه مده کو ناغیر نه واغستو اغه ته مور کړو کتاب پدی ای کوټ کو شرطن تاسو سره چې میسج وکړو نو ټایم خو دلته ناغه ته مې کتاب ور کړو. ټارګټډ خلک دل او بیا ما دلس کتاب نه پرون بچا خان یونیورسيټي ته لګلیو.
صحیح.
دا سه نور زینو ته نو زه دا وایم چې اول دادی چې زه د خپل خلکو ته دلته چې کم دی دا زور ور وسوم ولې چې زمون بلا خلک چې دی اغه پښتو نشي لوستلې.
ما خام صاحب دا خو صحیح خبره ده چې پاکستان کې به تاسو په کراچۍ ښار کې اوسېږئ. کراچۍ کې پښتانه هم ډېر زیات دي خو د نورو ژبو خلک هم شته. دې کې شک نشته چې هغوی به هم دغه کتاب چې ولولي د پښتو شاعرۍ نه به خبر شي، خاص کر د دې ولسي شاعرۍ نه ټپي نه به خبر شي. خو زما مقصد دا و چې داسې څنګه امکان شته چې دا کتاب نړۍ ته ورسیږي، ځکه د پښتو ادبیاتو سره د پښتو ټپی سره به دلچسپي له پاکستان او افغانستان نه بهر په نړۍ کې هم خلک لري، انګریزان به لري، هیوادونو خلک به لري، هغوی ته د رسیدو څه لاره شته؟
ما سره خو فی الحال هیڅ ذرایع داسې نشته. دا ما سره ود دي نه چې هغه ملګری فرض کړ تاسو یې رحمان بنری شدا سے نور اغمل گری چپ بارانو ہے وادونو کی ناس دی دا ادب سر تعلق تے اغو تا ما ولی گلو دا اغو ملگرو یا دا سے نور کسانو تا اغو ورا سوالو یا پا اغو پا ذریعہ بانے ملگرو تا نو دا سے کدی چی نور ما سر دا سے میڈیم نیشتا دے چیر آغاز چا تا ورا سو ما دا اغو ما یو خپل کار کرنے دے او بیا چې کوم کسانو ته فرض کا کتابونو دکانونو ته ورسېدو یا غي سره داسې سلاري باغی باندې یا فیسبوک چې کوم دی یا سوشل میډیا دا سوشل د میډیا میډیا په لارې باندې چې کوم دی دا ما خوري کړیم دي که پغه پاوالې سره داسې چا ترسي هم نو ممکنه دا داسې امکانات لري چې ورسي په دې بنیا والے هم
پام دې هله چې ټول خلکو ته دا ورسیږي هغه خلکو ته چې پښتانه نه دي خو پښتو سره علاقه لري خاص کر پښتو ټپی سره علاقه لري ما خام صاحب تاسو نه مخکې څومره خلکو دا کار کړی دی په دې باندې په پښتو کې مونږ سره لرو
دا ما چې کله دا چاپ کوو نو ماته یو درو کسانو ملګرو دا وایي چې تا نه وړاندې داسې کار شوی دی په دې چې هغه کې یو سپوږمۍ اکړنګ وه راخیږه چې هغه د ډیر مشهور لیکوال د جینس انولسن نو ما چې هغه وکتلو ساوند د بیل او مون رایز اینڈ شاین هغه دا سې ایکسپلین کړی و هغه نو ما هغه چې وکتلو په هغه په بیک ټایټل باندې هم هغه چې کوم زمونږ قبایلی روایت ټوپک سره او دا سې هغه ته ما ته اندازه ولګېده چې دې زمونږ یو اړخ راغسته دی صرف هغه سې چې زمونږ د ټوپک سره کوم روایتي اړخ دی هغه راغسته دی زمونږ د ژوند نور سیزونه چې دا هغه دی نه دی راغستي نو ولې نه زه دغه کار وکړم چې را پدې کې ټوټل بشپړ کاری چې هغه کې زموږ د روایت هم وي او هغه کې چې کم دي زموږ کم عام ژوند کم خارج ژوند چې دی یا کم ایڈوانس ژوند چې دی هغه دی هم موجود وي بلکې که ایڈوانس نه هم وي چې زموږ کم عام ژوند دی که هغه زموږ د غرمې سره متعلقه دی که هغه د مازیګر سره چې هغه زموږ د مینې محبت زموږ د ژوند ژواک علامت دی هغه دی هم پکې وي نو ما په دغه حواله سره چې کوم دی بیا دا کار کړی بیا راته چوي چیرې په افغانستان کې یو ملګری چا ټپیش باډی لګي پسې ما بیا ډېر کوشش وکړو خو چا راته دغه اگر انک لکلو رانک نه راته لاس تراغه ما دا په خپل خبرو کې لیکلی هم دي نو برحال ما دا کار کړی اوس دا ما ته پته نه لګي چې څوک تک ځکه ګوري چې ما دا غو نه ښه کار کړی دی او کنه دا غې نه مې بد کار کړی دا به لستون کې ته پته لګي چې څوک ګوري
بالکل تاسو کتاب لیکلو اوس دا د ولس امانت ته اوس په ولس کې نقادان هم شته په غیب بیا تاریخ ته دا پاتې شو دا فیصله به
ایگزیکټلی سر پستر د تنقید د پاره هر وخت دا اوس زما پراپرټی نه دا اوس ولسی پراپرټی دا
بالکل
دا اوس چې چاته لاس ته وره د غره پراپرټی دا دغه سوچ ته چا په تاسو څنګه ګوري خو ما چې زه په دې خوشاله يم چې اغه د زرزل به تنقید وکړي خو ودی ولې یو زل ضرور بیا ز ما باندې د سلسله تنقید کوي چې ویل ولې دا به زما کامیابی
جی او تنقید خو یوازې دانی چې نیو کوکړی شي تنقید خو تنقیدی کتل
دی خو خو بدرغ دواړه
صحیح مخام صاحب دره توې چې په دې کتاب کې تاسو پروسیجر سره لده بد مرغه تر سما دا کتاب لاس ته نه دی راوړې خو تاسو لکه څنګه پښتو ټپره خسته د لاندې مو هغه په انګریزي کې د پشیر کې ژباړلې دا تشریح دا څه کیسه ده کمال پوي کې پدې
زه درته یو ټپې درې وایم نو تاسو خپل اندازه ولګی چې دا څنګه ده دا دا څه ده لکه استاد شو ګره ما باقاعده اولن دا غدي لکه څنګه د انګريزي د پويم سټانزاز وی کنه
او سټانزاز
په هغه شکل باندې ما که څوک کی انګريزم ګونه راغته د سټانز خوند ورکي
صحیح
د مصرو خوند به ورکي وته
جی جی جی
په هغه شانت په شکل باندې ما کړي لکه څنګه اوس دا ټپاو ګره ستا یارانی ته مزړ کیږي پس خبره باشنا در سره شمه
صحیح
نو دا ټپا ما بیا ستا دا دغه شانت په انګریزي ټکو کې لیکي ستا یارانی ته مزړ کیږي ستا مطلب اس ٹی اے وای اے آر اے این ای وای یارانی دا سي ستا یارانی ته مزړ کیږي پس خبره باشنا در سره شمه دو سټانزا کې دا دي په دو جملو کې
صحیح
دا سي بیا اوس انګریزي کې چې راځي اوس تاغه سټانز دا سي دي آی فیل لایک دیٹ ٹو بی فرینڈ بی سلیش میک فرینڈشپ ود یو comma udai wa pura show second that but on what matter / ground I will start acquaintance with you padas shakal ki shu cha da stanza as par shakal ki di che balim guri na gata bada pat lagi cha da na sar na de da poetry da
sahi aw de kitab ki aksun am chta de da tapo sa
na padi ke zama shat zama da aks na lawa yo aksam nishta aw pub title bandi aksun di چې یو پښتون سړی د خټ ډک پک د پټکی په سر او د پښتو په کالی باندې پټ پکالو پټ او شاته چې کم دې د کلیوال ماحول سترګه پریوزی مازیګر دې رباب په غیش کې د رباب وهی او لاندې ته یو بل رباب دې نو دا سی یو تصویر چې کم دې د پټایټل باندې شته دې
صحیح. او په تاسو ټپه لیکلې دا غمو بیا په رومن کې لیکلې دا بیا دا غي انګریزي ژباړه دا منظمه بیا تشریح هم ورکړې دا چې د دې بیکګراوند
څه دی. دا چې ګودر راغل جی چې چرته ګودر راغلې ده نو هغه بیا ما اکسپلین کړې چې ګودر مونږ څه ته وایو
په انګریزي
کې. کم ځای کې چې ما اگزیکټلی چرته ما ځدیګر راغلې ده بیا ما ځدیګر ما اکسپلین کړې چې ما ځدیګر مونږ څه ته وایو او د دې څومره اهمیت ده په پښتو په پښتنو ټولنه کې. بیا چې چرته غرمه راغلی ده نو ما هغه غرمه چې کم ده چې چرته پیزوان راغلی ده نو پیزوان ما بیا اکسپلین کړی. نتکی چرته راغلی هغه بیا ما اکسپلین کړی چې نتکی څه معنی لري نتکی څه ته وایي. دغه شانتې بنګړي چې کم دي دا بیا ما اکسپلین کړی چې بنګړي بیا څه شی دي دا دا بیا ما هغې سره اکسپلینیشن هم کړی دی. دا هغې دا اوس لکه دا یو منټ چې زه تاسو ته دا یو د چنار د ونې په حواله سره دی که نه هغه دا دی چې بیا ما د سبا بدنګ چینار ته خیجم دا شالیلا د کور بس تر ماته وم نو دا چې کوم د پاپولرټی چې دی دا بیا ما اکسپلین کړی دی چې د پاپولرټی څه شی دی ټری چې ده.
صحیح.
آی ویل کلایم ټو د ټاپ آف د پاپولر ټری ټومارو اینڈ ان ویل انکور پرایویسی آف مای پیل چمز هوم. دا سي چې نو دا بیا ما اکسپلین کړی چې دا شه دې چنار به زمون پولیس کې چنار څومره اهمیت ته بیا په مینا محبت او رومانس کې چنار څومره دې دا په غیبه باندې به مون نمونه بلی کول دې ته چا ډډه والا دې لاندې به چيني وترنا دا سي اکسپلینیشن دې دا بیا.
صحیح. او دا پښتو ټپی چې دې مخام خټک سیب دې گاوند پورې خومګه لیدلو چې سفر کړو په اردو کې دا ټپی ویل شوی او هند پورې رسیدلې تقریبا نو په دې لچ لدی سره به دا اوس نړۍ ته مو رسیږي. نو دا ټپو انتخاب تاسو څنګه کړی؟ پښتو خو پښتو شاعري ډېری ټپې لري نو د دومره ټپو منځ نه تاسو چې کومې راخیستي حتمن به مو خلټون پسې کړی وي چې داسې ټپې راواخلئ چې هغه ډېرې نادرې وي.
داسې وه ما داسې ټپې چونکې یو خدا دی چې د پښتنو دا زه چې اوس په کومه ایره کې ما وتایو نو په دې ټیم کې کته خیال کړی مونږ په ډیر مقامی او عالمی سطح باندې په ډیر پریشر کې یو په ډیر فشار کې یو.
بله بله.
په دې فشار کې یو چې لکه مونږ تنگ نظره یا د جنگجو او داسې قسم ته لکه په مونږ فشار دی په کار نه دی چې مونږ دا فشار واخلو. مونږ چې څنګه یو زه بلا وجه امن پسند نه یم. سوال دا دی چې سړی زما ګریوان نه سیزم د نور انسان په شان ته چې ګریوان نه سو غوسه کیږم چې څوک راته خاندي نو خوشالیږم. نو داسې نه دی چې سړی د فشار راوړي نو بیا زه چې کم دی نو اسې وایم چې زه امن پسند یم. داسې نه ده. خو سوال دا دی چې زه هغه شان ته انسان یم چې څنګه په یورپ کې سړی دی څنګه په امریکا کې دی دغه شان ته زما هغه شان ته تاثرات دي. نو ما که تاسو خیال وکړو زه مازیګر مونځ دې قبول مشه دیدن دې پریښو د ایمان کوي سوالونه. نو داسې ټپې اغه ټپې چې ما کوم د مینې محبت او په کوم سیزونو د ما اغه ټول سیزونه بیا راغستې دي بیا د ما چې تاسو اکسپلینیشن د ما ځدیګر ور سره نو ما ځکه اغه انلایټمنت چې کوم چیز کې ډیر زیات مو روشن خیالي ده اغه شان د ټپې ما بیا زیات راغستې دي.
او مخام خټک چې له کراچۍ نه د مشال رادیو سره د واتس اپ په لار خبرې کولې هغه خپل ولسم کتاب تازه چاپ او خپور کړی چې پکې پښتو ټپې انګریزي ژبې ته ژباړلې دي. اوس موږ ته زما د افغانستان پښتو ژباړه درته وړاندې کوو. د دې کتاب لیکوال رسول حمزه توف دی او په مشال رادیو مجله کې زه په پرله پسې ډول په پښتو ژبه ژباړم او په رادیوي بڼه یې تاسو ته وړاندې کوم. زه چې کله ماشوم او زمونږ د کلی خلک په د جومات تر څنګ د کورنیو او کلیوالو شخړو د هواری لپاره سره راټول شول نو ما باغوی ته د ابا شیرونه وراورول. زه وړوکی وم ماشوم خو ما به نظمونه ډیر په جوش او ولولې سره لوستل بلکې که داسې ووایم نو ښه به وي چې له ضرورت نه په زیات تیز آواز کې مې دغه نظمونه لوستل او د نظم کومه برخه چې به زما خوښه شوه پر هغې به مې لا نور زور راوړلو. د بیلګې په ډول چې کله به مې د اباغه نظم لوستلو چې په صدا کلي کې د لیوه ښکار نومېده نو ځینې توري به ما داسې په عجیبه انداز لوستل چې د ویرې یوه صفه به یې خپروله. ما به هغه مهال فکر کاوه چې کله زه داسې کوم نو زما ترنم ورسره ښه کیږي، خو ابا به هر ځل راته ویل دا توري څه غوزان نه دي چې موږ به یې په زوره په غاښ ماتو، یا ګینې دا ټکي هم د هوږې په شان دي چې په اونګ کې به یې ټکوو، یا دا کومه سخته شاړه ځمکه ده چې د هوارولو لپاره به یې د قلبې ضرورت وي او ډیر زور به لګول غواړي، ته باید دا ټکي په آرام ادا کړې، خامخا زور مه لګوه او په غاښونو یې مه چیچه. خو ما چې به کله بیا نظم لوستو نو د هغه مشورو به پکې څه خاص بدلون نه و راوستی. یوه ورځ چې مې بیا داسې وکړل نو هغه مې مور ته غږ کړ. مور مې هغه مال په بام وه او څه کار یې کولو. ابا مې هغې ته وویل ښایي ته به یې سر ور خلاص کړې. کوم ټکي چې ما ته ادا کول ډیر ستونزمن و، مور مې په نرمۍ او اسانۍ ادا کړل، هماغسې لکه پلار چې مې غوښتل. نو ابا ما ته مخ راواړوه، ودې لیدل، داسې یې وایه، ته یو وار بیا کوشش وکړه. ما کوشش وکړ خو بیا پاتې راغلم. ابا ته پرې غوسه ورغله. هغه وویل ها، کله چې په جالتورا سیمه کې یو سړی هم دا تا غوندې پېښې کولې نو ما په جارو وهلی و، خو اوس نه پوهېږم چې د خپل زوی سره څه وکړم. ابا څنګه د جالتورا سړی په جارو وهلی و؟ دا د پسرلی د یوې ورځې کیسه ده. په دې خو نو ټول پوهیږي چې د پسرلی د موسم له راتلو سره د تیر فصل غله ختمه شوې وي او د نوي فصل غله لا بازار ته نوي رسیدلې. نو همدا وي چې په پسرلی کې د منی پرتله د سیزنو بیې لوړې وي، تر دې چې خټین لوښي هم ګرانیږي، حال دا چې د هغو د فصلونو کروندو سره هیڅ تړاو نه وي. ابا نو هغه کال نوی نوی ځوان شوی او بازار ته تللو. د ابا یو ګاونډي هغه ته شل کوپکه ورکړله. ورته وویل له بازاره یو جارو راته راوړه. همسایه ورته وویل که جارو دې ارزانه لاسته راوړه نو نورې پیسې دې ستاوي، ما ته یې مه واپس کوه. ابا زر په بازار کې یو سړی ولیده چې جاروګانې خرڅول. دواړو چنه وهل شروع کړل. تاسو ته خو نو معلومه ده چې په ختیځ کې په بازارونو کې چې لومړی کومه بیه دوکاندار درته ووایي هغه ډیره مهمه او اخیری نه وي. تاسو نه د 500 روبلو د یو سیز بیا یو څوک 100 روبله هم په سر کې غوښته شي. ابا یو غټ جارو خوښ کړ. ورته ویل دا د خرڅ ته پاره دی، نو که نه وای دلته څه کول؟ ښه بیا یې څو ده؟ 30 کوپکه. نو جارو هم ګینې یو آس ته چې خبره به لوړه شروع کوي او په ټیټه بیه به یې خرڅوي. صحیح بیه راته ووایه او سودا وکړه. 30 کوپکه. ټوقی مه کوه، له 30 کوپکه انا هم کمه نه خرڅوم، 40 کوپکه در کولی شم. 30 کوپکه بس یوه خبره مې ده. نو ما سره خو یوازې 40 کوپکه دي. 30 کوپکه. خو زه رښتیا وایم له 40 زیاته یوه انا هم را سره نشته. نو دا څه لویه خبره ده چې کله پوره پیسې در سره وي هله یې واخله. دا باز رنو دا خبره ومنله چې دا جارو نشي اخیستی. هغه بازار کې په ګرځېدو شو. د دوکانونو د یو قطار سره په خوا کې د یوې چوترې لاندې د خلکو بیروبار ته پام شو. هغه د خلکو منځ ته لاړ او لارې پیدا کړه چې لومړي صف ته ځان ورسوي او وګوري چې څه قصه ده. هغه هلته ولسي شاعر محمود ولیده چې خلکو ته خپلې سندرې ویلې. هغه ناستو د خپل پندور یعنی د موسیقۍ آلې تارونه چیړل او سندرې ویلې. ټول خلک د هغه سندرې ته غوږ وکړو. د خاموشۍ د عالم چې کماشي به هم پر وهل نو غږ به اورېدل کېده. د سندرې په منځ کې چې یو ځوان وټوخېده نو په خوا کې ناست سپینګیري کس چې غالباً د هغه پلار و هغه د باندې وویست. د خاموشۍ په دې عالم کې چې یوازې د محمود غږ اورېدل کېده، د جالتورا یو تن د خپل ګاونډي سره خبرې شروع کړې. اصلا د هغه نیت هم نه و خراب. د هغه سره چې په خوا کې کوم کس ناستو هغه په اوار ژبه هیڅ نه پوهېدو، نو داسې کوله د محمود د سندرې ځینې برخې ورته وژباړي چې هغه هم ترې مزه واخیستلی شي. اوس دا بېله خبره ده چې د هغه له ښه نیت نه دلته ډېر خلک په عذابېدل. هلته راټولو خلکو د دغه کس د ژباړې له وجې د محمود د ښایسته سندرې نه په بشپړ ډول مزه نه شوای اخیستی. ځوان حمزه چې بیا وروسته زما پلار جوړ شو د دغه کس په دې حرکت غوسه شو. اول یې داسې ورو په سنګل وواهه چې ګینې پوه به شي، خو چې ساغیز یې پرې ونه کړ نو په ګنګوسۍ کې ورته ویل چې داسې مه کوه، چوپ شه. خو هغه سړی نه غلی کېدو. ابا نه پوهېدو چې دا سړی څنګه غلی کړي. هغه دې خوا خوا وکتل او د اتفاق خبره وه چې هغه د جارو خرڅونکي هم شاته ولاړو او د محمود سندره یې اورېدله. ابا ما هغه غټ جارو راواخیست او په هغه جالتوري بیچاره کس باندې راباندې کړل. هغه سړی په داسې حال کې له مجمع ووت چې بد رد یې ویل او ابا ته یې ګواښونه کول. خو ابا دومره غوسه و چې هغه سړی هله پرېښود چې تر لرې لرې پورې وزغلولو. ابا چې دغه کس له شړلو واپس شو نو جارو خرڅونکي ته یې د هغه جارو ونیولو چې واپس یې کړي. هغه سړی ورته ویل نه بس ستا دی وي. خو ابا ورته ویل ما سره یوازې شل کوپکه دی او ته یې له څلوېښتو په کمو نه خرڅوې. نه ته وړیا یو سه، ځکه تا چې دلته کومه کارنامه وکړه د هغې پر وړاندې زما ټول مال هیڅ ارزښت نه لري. نن په نړۍ کې د هغه جلتوري کس په شان د خلکو تعداد څومره زیات شوی چې خلک له سندرو خوند اخیستو ته نه پرېږدي. خو افسوس دا دی چې هغه جاروګان نشته چې داسې کسان پرې وزغلول شي او نه هم داسې کسان پاتې دي چې د جارو مناسب استعمال کولی شي. نور بیا د زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه مو اورېده. اوس په تلو تلو کې د زلمي جاوید دلدار په غږ کې یوه خوږه زمزمه درته وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي. تر بلې اونۍ خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ او تاسو له دلدار سره اوسئ.
ڈر نازن زور ور مزا ناکڑے دو سال پوش پا خبر مزا ناکڑے دو سال پوش پا خبر مزا ناکڑے ڈر نازن زور ور مزا ناکڑے دو سال پوش پا خبر مزا ناکڑے پکنڈا ولاڑ پیغلے پکنڈا ولاڑ پیغلے رانگ دشا او دمازی دل رے لرے مزا ناک دے تماشے دل رے لرے مزا ناک دے دو سال پوش پا خبر مزا ناک دے دایو بیت د حالات مطابق دے حلقان لکل لال المسافر شول حلقان لکل لال المسافر شول نو جن گئیش ولی او تری مزا ناک دے جن کش ولے او تری مزا ناکڑے او دو سال پوش پا خبر مزا ناکڑے غرونا دا سی پا باروتو زاخمی شوی غرونا دا سی پا باروتو زاخمی شوی او جم مانی او گر گری مزا ناکڑے جم مانی او گر گری مزا ناکڑے او دو سال پوچ پغبر مزا ناکڑے نو ڈر نازو نا زور بر مزا ناکڑے